درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله و احترامات میکبول کی قدرمن او کوللی سکون کو زبرش نغه خار تاسو ته شرغ واسم ده نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمن او کوللی سکون کی برترو او جوړو صحتمند هو سیږي او د صحت چم به بم پتن می درنه کوللی سکون کو په دې ټولګي کې مروتا سو د اورفا د لوی چې په حق معلومات ولستل او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لستل نن ورځ د چیز مروتا سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوسته مروتا سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سر مرتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال کوللی زده کوونکو په تېر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په حق له معلومات لسته راوړل او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا سیاسي جغرافیا اقتصادي ارزښت همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته نن ورځ مرو تاسو سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولولو خوشحال کوللی زده کوونکو افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي د شمیرل تاسو په تیر ټولګي کې ولبستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېم لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده خوشحال کوللی زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالې په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو د افریقا له وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه ګڼل کیږي کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په افریقا لوی وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه یو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي خوشحال کوللی زده کوونکو د افریقا لوی وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښته ده یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده یعنی چارچاپیر دا چې د خپل اوبري خو د دوه دوه ناګانو په واسطه سره د آسیا لوی وچې څخه او هم چینان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوې ده نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق لولو خو جوز د کونکو د چا پرکالو یو چې د جغرافي جوړش لمخې څخه د ساب غوړ لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچې کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپل د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي، همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په حق لولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې ترڅنګ که درمونه وکړل زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزی چې دی پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دی. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدواله لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیڅ ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بي جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده، یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډیره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان باندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بڑاس شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي، نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق ډول وسته وسم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ ځکه وونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پښتنه د افریقا لوی وچې اروان لاند معلومات ورکړي، دویم د نیل سین چیرته موقعیت لري. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر مونږ وکړلې سکون کو زبرښنا غوښتم پارت څه ټول تشرح واسمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې سکون کې برات روغ او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتنې قدر مونږ وکړلې سکون کو زمرستا سودن رزي لمړی لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ وګورئ لیست کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی قدر مونږ زده کوونکو نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې یا هم د کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازار کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په امریکا تر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ او خونو وجدوالي سور لوړوالي لپاره وسخه په او پکې دوه اړخیزه یا هم بودی سطح باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځنګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په نقشې کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې د هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي د یو نقشه چې د په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي د دې ترڅنګ دریم چې د کانتور شي دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسي دي یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي د دې تر څنګ ځانګړي نشي دي هغه ځانګړي نشي کوم چې په نقشه کې تری استفاده کیږي شپږم د رنگونو استعمال او پرداز دی اووم په نقشه کې د څلورو خواو شودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي اتم په خپله د نقشې د انځرولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کشي د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کول لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکار په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکار څنګه دی قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړول لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شوتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغې د شوډل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو وسیږي ورسته باید د هغې په منځ کې نری کرښې رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکات ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیې. دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو، چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کوي په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه ځمکې ژوري، لوړوالي، د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو، یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پناه کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالي موږ تاسو ته ښکار کوي. یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پناه کوي. د غرونو لوړې سکه موږ تاسو ته پناه کوي، په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پناه کولای شو، ولاړې وبخ جنه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بيدې موږ او تاسو ته هميشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشه کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدې موږ او تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو او سمندرګیو او خلیجونو شوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډېر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر اهمیت وردی. او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژني، لکه موږ تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوه هیوادونو د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پرې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپیژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو سره پیژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کیږي، په ښه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کی. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول ترنه زده کوونکو د پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو